به پایان این مجله خبری میرسیم، اما با آغاز یک ساعت یک برنامه دیگر که نوریاس نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و خوش آمدید.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منوریدون کو یو بل خبرونه پیل شو او رچې روسی چارواکي وای چمتو دي چې په افغانستان کې دایش او نور سختريز وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د پاکستان ملي امنیت سلاکار بیا ویلي چې د جمیل په لیدو سره به خای په افغانستان کې ترهګری فعالیتونه کم شي او د سولې خبرو د بیا په لیدو لپاره زمينه برابر شي او د هیواد هم چمتو ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه لمعمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولم التبه وار ورکو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی نن روسیې ته سفر کوي. د کندز سرپرست والی وایي د دغه ولایت له زیانمنوسو سره یې د مرستو غوښتنه کړې ده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر وایي په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سختدریځو وسلوالو لخوا پلان شوې وې. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. د غایت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسي جرګې د دې درې کسیز هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
تام فیدان با مونږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کی په هیڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونه مرسته کولای شي، نو مونږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړېدو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستۍ کې روسیې ته سفر درلود. د کندز سرپرست والی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنوسو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو 50 کسیز هیئت په همدې هدف دغه ولایت ته روان دی. د یو له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیئت کندز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندز د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال یا هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې جمهور ریاست د افغانستان دوه داخلي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا وروستۍ ګواښ غندي او له دیني او ملي اصولو سره یې په ټکر کې ګڼي. په وروستۍ کې وسلوالو طالبانو طلوع او یک تلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. بلخوا په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د دفاع ځینو ټولنو دغو خصوصي تلویزیونونو ته د وسلوالو طالبانو خبرداری ټولو رسنیو ته ګواښ ګڼلی دی. یونما هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لوی پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پانتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې په میدان وردګ ولایت کې د اقتصادي پرمختګ او پانګونو پر امکاناتو او په دې برخه کې پر پرتو ستونزو خبرې وسوې. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګینی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس د پانګونو په وړاندې پرتې ستونزې حل شوې دي.
وګړي یا سوداګر وګړي په دغه ولایت کې انګونه وکړي یا سوداګر وزیر کړي چې د دوی د خوندي امنیت په مخه د موږ اقدامات کوي او د زمينه برابرو.
په عین حال کې په پام کې ده په میدان وردګو ولایت کې نن د مڼو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. په پاکستان کې مشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالی لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې د کډوالو بحران او اروپا ته د ګڼو کډوالو تګ د دې سبب شوی چې په نورو ځایونو کې مشتو کډوالو ته مالی مرستې کمې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې پاکستان د نړۍ په کچه په خپله خاوره کې زیات کډوال لري. اروپا ته د سوریه، عراق او افغانستان د کډوالو د تګ زیاتېدو د ملګرو ملتونو دغه اداره مجبور کړی چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره ځینې خپل ځینې مرستندویه پروګرامونه ودروي. دغه ادارې په پاکستان کې میشتو کډوالو ته د کال 1.6 میلیونه ډالر برابرول، خو سږ کال یې دغو کډوالو ته یوازې 3.6% ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوې اقتصادي شرایط ایجاد سوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې سي. روحانی په دې اړه څو ساعت وروسته له دې خبرې وکړې چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې وه تصویب کړه. د ایران ولسمشر روحانی په خپله تلویزیونی وینا کې وویل
پیام من به ملت ایران اینه که باید همه آماده بشه.
د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یو پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب سي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دریا سختدریځو وسلوالو لخوا پلان سوي وې. په هغو چاودنو کې 9 کسان ووژل سول او په سلګونه نور ټپیان سوه. اردوغان هغه ادعا رد کړې چې په کښې ویل سوي په هغو حملو کې دولت لاس درلود او کین اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښتل. بلخوا د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وې، خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې ښایي داعش ډله هم په کښې لاس ولري. ښاغلي غلو ټینګار وکړ چې هغه چاودنې ځانمرګي بریدونه وه. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف غړې ده چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره سوو جرمونو د اداو په اړه خپلې څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوسیتیا له هغه ولایته چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 113 پورې ګرجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. څارنوالانو وویل چې د جګړې په ساحه کې د هغو کسانو شمیر چې اصلیت یې ګرجي دی لږ تر لږه 15% کم سوی او زیاتوي چې جنایتونه ترسره سوي چې ښایي روسي ځواکونه هم پکښې ښکېل وي. دا تر دې نامه خبرونه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیئت هم د خبرو لپاره مسکو ته ځي.
هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي، خو په دې اړه باید د افغانستان دولت پریکړه وکړي.
افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے. اور
سیاسی چارو چیڑون کی پدی اڑت سوائی
دا دیر تکراری خبر دی پو وار وار تیر فلس کلو کے پاکستانی مقامات دے صدر زمان پشمول دے جمهور رئیسان پشمول لا خبری کری دی.
د میدان وردګو چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده.
چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې پانګونه وکړي یا د سوداګرۍ چارې ترسره کړي، د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او زمینه برابروو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ترکیه وایي په انقره کې وروستۍ غبرګې چاودنې په سوریه کې پلان شوې. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د انصاف پلټکې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به له افغانستان سره په پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پرون د خپل هیواد چمتووالی وښود. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته یې د روسیې له پوځي چارواکو سره افغانستان په شمال کې په راولاړو شوو ناامنیو خبرې وکړې. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمد زی ازادی رادیو ته ویل دوی په روسیه کې د هغې هواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې له افغان پوځیانو سره په ځنګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولای سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
مخبل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه داسې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا اندېښنې هم وي چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. بلخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته یې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پرتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه له افغانستانه وتلې ده. د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ژمي له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کم شي او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره به زمینه برابره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل په دې اړه باید د افغانستان دولت اوس پریکړه وکړي. د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او د تروریزم ختمېدل د خبرو اترو لارې امکان لري او هیله یې خدا چې د ژمي له پیلېدا سره سم په افغانستان کې تروریستي پیښې کمې شي چې په ترڅ کې به ښایي د سولې مذاکرات بیا پیل شي. نوموړي همداراز ویل د پاک افغان ګډې پولې د څارنې په لړ کې له افغان دولت سره همکاري کوي او چې کله د پاکستان پر خاوره کوم فعالیت ترسره کیږي نو افغان دولت پرې خبروي سو هغوی د خپلې پولې څارنه لا سخته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونې د سېشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډېر شوي او د سولې د خبرو برخلیک هم ناڅرګند دی، خو عزیز وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي غوره لار مذاکرات دي، خو د دې پریکړه به افغان دولت او طالبان کوي.
کہ افغانستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے اور ادھر
اس بتا پریکڑا افغانستان کے بیچ ہے خبر اترو تو چمتو ہی کنا اس چہل دا ترستی پہ خلیر شوی اوزین اس میں غوی لاندی کری نو ظاہر دا چا افغان دولت دان دیخن لری چا حوزیت سنگ کنٹرول کری خو ممکنی لرو چی پراتون کو سلور شپا بونوی کی چجمع پیلی گی نو حل تبا ترستی پہ خلیر ہم کمیشی نو ہم دا وقت بوی چی دسول مذاکرات پکی بیرتا پیل او دسول لپار پکلارو مندل شی د خاخلی عزیز په خبره د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره هم ضروری دی لکه څومره چې د افغانستان لپاره دی نو همدا لامل و چې موږ تر ډیرو هلو ځلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات برابر کړل چې د ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده خاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تېر شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل له بلې خوا بیا افغان چارواکو د سولې د پروسې د بیا پیلولو په اړه د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان د باید په دې لکې د ژمنتیا ښودلو په هدف پر خپله خاوره د هغو ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې تر وروستي فعالیتونه ترسره کوي
و مرده چه ده پاکستان ده ملی امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وی ده جمعی لپیلی دو سر با افغانستان که ده ترهگری فعالیتون کم شو ده سولی ده خبرو ده بیا پیلی دو لپاره با زمینه برابره شی خو پا ده اره باید ده افغانستان دولت پریکره وکری او اسلام آباد هم چم توده چه پا ده بخه که منزگری تو وکری د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم او د هغه د امنیتي سلاحکار په ګډون ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. دا موضوع مې د سیاسي چارو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانګزي سره په یوه مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا پر پاکستان نړیوال فشار راوستل شوی دی چې د دې هیواد لوړ رتبه چارواکي اوس وایي چې دوی چمتو دي د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي؟ هغه په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستانی لوړ پرو چارواکو، د صدر زمان په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. اگر د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او د هغه د مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. زما په عقیده هغه وخت کې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هستي. اول باید دا ثابت شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان کې دي، یعنې پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل شي چې نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څوک، دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نااعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې د دې مذاکرات د لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچو لري. نه دا چې دا خپله نه دا چې وایي موږ اماده یو طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا چې ده؟ مانا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي مذاکرات هم هېڅ پیدا ولري. دا ډېر به واقعي بیا نه نه وي، د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د یو څه ګټه ورسېږي، ډېر خطرناک شي.
افغانستان سنګزي صاحب یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي، د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي په خپل دریز باندې ټینګار وکړه او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه. سره له دې افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجي عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلت په اکر څه اظهارات درلودل په عمومي اسمبله کې، اما چې لازم ونه لابیګری اوسه او نه هم اسناد او مدارک وړاندې شول او نه هم نړیوالو ډیرو توجه وکړه. دوه علت یې درلودل. یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله رامخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تیزۍ سره بلته افغانستان ته راغی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغسې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دې مجامعو کې پاکستان ضد موضوع نیسي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ذهنیتونه مسایل دي چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وروسته یو.
استنیزه صاحب، یو بل موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پیل شي. کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه په کار ده اوس؟
افغان حکومت دا په کار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دي ودرېږي، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیده نه کړي. د دې قضیې شاید اوسنه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د څوک دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزای صاحب، په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاه شهید پېښه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف، یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریځ غوره کوي. آیا له هغې پېښې وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حداقل دومره وشو چې کابل خپله موضوعګیري چې هغه دا ده چې پاکستان ته دا تفهیمیي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا پاکستانیانو نړۍ ته ثابته کړه. حداقل دومره کار شوی ده له کابل له ادرس نه. اما راغلو په دې چې په څور کې څه اقدامات چې یادا پاکستان د نن د سیمې کې د هر تروریستي عمل هغه توجیه کې چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه په افغانستان پورې مرتبط نه لري او دا په طالبانو پورې مرتبط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅه وکړي، په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پراختیایي ادارې په مرسته د کانکور د ازموینې د پروسې د شفافیت لپاره یو لړ پرمختللي فني وسایل د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې فعال کړی شول. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې دا وسایل به د کانکور د پروسې ګڼې ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې هر کال د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایتونه کیږي، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د امریکا پراختیایي نړیوالې ادارې د دې وزارت د کانکور په څانګه کې داسې پرمختللي وسایل او تجهیزات فعال کړل چې د دې ازموینې پروسه به له پایله تر پای پورې په پوره شفافیت سره ترسره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ریاست کې یو لړ پرمختللي وسایل چې پرنټر، سکینر، مطبع او داسې نور طباعتي لوازم پکې شامل دي فعال شول. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد وویل چې د دې وسایلو له فعالېدو سره به د کانکور د ازموینې د پروسې ډېرې ستونزې کمې شي.
د خوښۍ ځای دی چې نن یو ځل بیا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د یوې بلې سترې لاسته راوړنې لیدونکي یو چې له امله به یې موږ وتوانېږو د کانکور ازموینې یو شمېر ننګونې له منځه یوسو. وتوانېږو چې د دوست هېواد امریکا متحده ایالاتو او په کابل کې د دغه هېواد سفارت د پاملرنې په ترڅ کې د سوالونو د چاپ لپاره دوه پایې د اړتیا وړ عصري ماشینونه ترلاسه او نصب کړو.
دا وزارت وای هر کال د دولسم ټولګیو د سبان د یو لک فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې دا پروسه له یو کال څخه بل ته شفاف شي. د لوړو زده کړو وزارت ته د دې لوازمو د سپارلو په مناسبت په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر مایکل مکنلی لوړې زده کړې د دې هیواد د سولې پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره مهمې وبللې. د تاکید وکړ چې هیواد به په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
The United States government, people of the United States are with you for the long term. We are not.
د امریکا د متحده ایالاتو دولت او خلک به افغانستان یوازې پرې نګدي او د اوږدې مودې لپاره به د دې هیواد ترڅنګ ولاړ وي سو د افغانستان خلک یو روښانه راتلونکی ولري.
په جوړې ناسته کې په خې حکومت ولای کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کانکور د ازموینې د لا شفافیت لپاره د علمي کادرونو په مشورو او علمي فعالیتونو تاکید وکړ. خلک وایي د لوړو زده کړو وزارت هر کال د دې ازموینې د شفافیت لپاره د تیاریو ژمنې کوي خو له دې سره سره د ازموینه هیڅکله هم په شفافیت او جدیت سره ترسره نه شوه او پکې پر ډول ډول لاسوهنو او درغلیو انتقادونه وشول. کارپوهان وایي د هیواد د میلیونونو ځوانانو ژوند همدغې ازموینې پورې تړلی او د لوړو زده کړو وزارت دې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي سو د مستحقو حقونه تر پښو لاندې نه شي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې وړو او لویو پانګونو ته بشپړه زمینه برابره شوې ده. پرون په دې ولایت کې د کاروان خصوصي پوهنتون لخوا د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل ولایتي چارواکو پرون په کنفرانس کې د اقتصادي پروژو او پانګونو په برخه کې د موجوده فرصتونو امکانات وڅېړل.
تیره ورځ متحده وردګو ولایت کې د افغانستان د کوچنیو منځنیو تشبثاتو لومړنی کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې د دغه ولایت سوداګرو زده کړیالانو چې دوی د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي د ادارو مسؤلینو مدني ټولنو او ګڼ شمېر نورو برخه درلوده. د دغه کنفرانس په ترڅ کې جناب وزیر صاحب خپله خبرو کې یادونه وکړله چې په وردګو ولایت کې ډېر ښه سهولتونه شتون لري چې موږ د دې ولایت وزیر وکولی چې په دغه برخو کې اقدامات وکړي او له لومړنیو منځنیو تشبثاتو څخه په کار سره پیل کولو سره له دې ولایت څخه دوی د لوړې سوداګرۍ برخې ته ځانونه ورسوي. دې یادونه وکړله چې د دې ولایت اوسېدونکي دي اوس مهال د قانونو په برخه کې هم کولی شي چې په کوچنیو برخو کې کارونه وکړي او همدارنګه د مالدارۍ او د محصولاتو په برخه کې هغه زمینې دي چې هر څوک کولی شي چې هغه لومړني مراحل د سوداګرۍ پای کړي او په دې سره دوی له لوړ سوداګر جوړ شي.
بلې خو ځایي متشبثین او پانګوال د هر څه نه مخکې د امن غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د دوی د پانګې خوندیتوب ته څومره زمینه برابرولی شي ولایتي اداره؟
یو تبلیغاتي په بڼه کې اوس مهال په میدان وردګ او همدارنګه د هېواد نور ولایتونو کې خپره شوې ده. عملي دغه نه لري په میدان وردګ ولایت کې امنیتي وضعیت سره پخوا ډېر ښه دی. موږ په چس ولسوالۍ درخه سید آباد همدارنګه په جلریز او د نورو سیمو کې خیر نمی برابرولی شو. په ځانګړي ډول په میدان ښار کې چال صنعتي پارک هم ببره کې ښودل شوی او په څو ورځو کې به دویمې چارې هم پیل شي. موږ ژمن یو انشاءالله که چیرې وګړي یا سوداګر وغواړي په دغه ولایت کې انګلونه وکړي یا د سوداګرۍ ځای ترسره کړي د دوی د خوندي امنیت په موخه به موږ اقدامات کوو او د دغه زمینه برابروو. هغه څه چې لکه څنګه جنرال صاحب دا ولایت کې دوی ورته
او خوګرنی صاحب دغه کنفرانس هم چې په میدان وردګ ولایت کې پرون جوړ سوی و د یو خصوصي پوهنتون د کاروان پوهنتون لخوا جوړ سوی و، په آینده کې هم د دغسې کنفرانسونو د نورو کنفرانسونو د جوړېدو دپاره تاسې څه برنامه لرئ په دې ولایت کې؟
دغه کنفرانس په افغانستان کې لومړنی کنفرانس و چې جوړ شوی و. دغه خصوصي پوهنتون مخکې هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي. ول میدان وردګ ولایت کابل ته نږدې ولایت کې په مرکز کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. موږ دلته میدان ښار کې سهولتونه هم زیات لرو. همکاري هم تر مرکز کابل څخه به زیات حکومتي ادارې وکړي. موږ غوښتنه دا لرو چې په دغه ولایت کې کابل ته نږدې د سوداګر کولی شي په اسانه توګه باندې مرکز سره اړیکې وکړي او حتی تګ راتګ هم په ښه توګه فلتر کړي او همدارنګه دلته به نسبتا تر کابل سهولتونه هم ورته په ښه فضا کې برابر شي.
د میدان وردګو د والی ویان اتاولا خوګیانه یو چې وای په دې ولایت کې وړو او لوی پنګونو ته بشپړه زمينه برابر شوې ده او چارواکي به هم کچېری پنګوال په دې ولایت کې پنګونه وکړي د دوی د پنګ او د دوی د ژوند خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنیو څپو او د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 اوریدل شي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه نیس پروګرامونه لرو او د غرض په انقره کې د دوه غبرګو چاودنو په اړه به د هیواد د لوړ پوړو چارواکو وروستي څرګندونه واوري. خو اوس بیا هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو درې کسیز هیئت نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیئت به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په روسیې جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو سو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي د رسنیو بشپړې خپلواکۍ ته درناوی لري او د هر خبریال هم مطبوعاتي بنسټونو د خوندیتوب هڅه کوي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو طلو او یک ټلویزیونونو ته ګواښ کړی دی. په پاکستان کې میشتو 2.5 میلیون کډوالو ته د مرستې رسونې پروګرامونه په مالي لحاظ دومره محدود شوي چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه درلود. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې نوي اقتصادي شرایط رامنځته شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په سوریه کې د دیره سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوي وي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وویل چې دا به د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیه او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنټ پاڼه کې هم لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو .org وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به هم یو نړیواله موضوع راخلو. انقره په روانونه کې د دو غبرګو چاودنو شاهد و. په دغو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شول. د ترکیه ولسمشر ویل دي چې دغه چاودنې په سوریه کې سختریزو په سوریه کې مشر سختریزو ډلو لخوا پلان شوې وي. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې شی په انقره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې ځن وژونکي بریدونه وه او دا حملې په سوریه کې د سختریزو وسلوالو لخوا پلان سوې وي. په هغو چاودنو کې 90 کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. اردوغان څرګنده کړه چارواکي په هغو حملو کې د هرې ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي دوی دا هم څېړي چې په هغو چاودنو کې شاید د اسلامي دولت ډله یا داعش یا هم د ترکیه د کارګر ممنوع ګوند یا PKK لاس ولري. اردوغان هغې دعوې رد کړې چې پکښې ویل سوي دولتي چارواکو په هغو حملو کې لاس درلود او د کیڼ اړخو سیاسي مخالفانو د ملاتړو او کورد فعالانو پر ضد پلان سوي وي. خو د ترکیه دولت وایي دغه تورونه یوازې پر اوازو ولاړ دي. د ترکیه ولسمشر ویلي د دولت څارونکي شورا ته یې امر کړی چې په انقره کې د هغو چاودنو په اړه ځانګړې او جدي څېړنې وکړي. په همدې حال کې د ترکیه صدراعظم احمد داوود اوغلو ویلي په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل سوې وې. د کردانو کارګر ګوند، یوه کیڼ اړخې ډله او داعش. خدای وایي د چاودنې د څرنګوالي او حالت په اړه څېړنې څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د هغو ځانمرګو بریدونو اصلي تورنه ډله وي. د دا ځنوژونکي حملې وبللې له شک پرته دا ځانمرګي بریدونه وه. موږ موثق اسناد لرو. د ډي این ای ازمویښتنه کیږي ځکه زیات وخت په دغسې پیښو کې خپله برید کوونکي هم مري. د حمله کوونکو تصویرونه لرو او دا څرګنده سوې چې دوی منفجره مواد څنګه لیږدولي او ځانونه یې هغې سیمې ته څنګه رسولي وه. په انقره کې د وروستیو چاودنو په اړه د دریو ارګانونو لخوا څېړنې روانې دي. له مخکې پولیسو او د ترکیې قضایي شبکې خپلې څېړنې پیل کړې وې. اوس د ولسمشر په امر د دولت څارونکي شورا هم خپلې څېړنې پیل کړې دي. په انقره کې د شنبه په ورځ په پام کې وه. په هغه ځای کې چې چاودنې وسوې یو لاریون وسي. ترکیه د امریکا په مشرۍ د هغې ایتلاف غړی ده چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوایي
کوټه ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل ناهینه معلول دي. دی وایي چې له کډوالۍ راستون شوی دی خو د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم. زما نوم قاری محمد یوسف هاشمی ده. د قره باغ د اوسېدونکی یم او په پاکستان کې زه ما 23 کاله ژوند کړی مهاجر وم او هلته نه چې کوم دی برق او اوبو قطع کومونږ باندې او زه ته راغلم افغانستان ته. دا کوم یون ایچ سی آر فارم چې ما سره دي درکړی دي په دې باندې غور نه ده شو. هاته وزارت ته راغلی یم زما آواز اورېدل شوی نه دی پریښی نه یم که پریښی یم خو ما ته یو مکتوب راکړی و په ریاست مهاجرینو. هلته چې ورغلم زه په خپله معلولم یم او کراتم ګوره دومره متاجم چې په حد نه زیات. نو هلته چې ورغلم بس دا خبره کوي چې تو د اسنادونه د پرېده او 5000 روپۍ داخل کړه. لکه زه 5000 روپۍ د کوم ځای نه کوم چې زه داخله کوم او خپله معلولم تفلان مې ټول نه کسان معلول دي. نو زما حقوق پورې هیڅ توجه نه ده شوی او زه داسې یو کور کې کرا ناست یم په قره باغ کې چې کنن وي کساباګي غورځيږي. خدا چې وګرځي ټول مونږه تباه کیږو. نه دا خدا حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرته لاړ شو. واس هم نشته اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي ښه ده که نه شي کولی. نو دا د مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان نه دي چې مونږ خپل غور یا خپل یو چاره وکړو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي او مونږ څنګه وکړو. خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم که ځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قره باغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه. که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي. بغیر د خدای لینه نور وس هم نشته. نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي.
ګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو. د یو این ایس سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي. که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو کارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو. خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توزیع شوي خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو. که تاسو جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ. په هغه صورت کې که تاسو له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم. تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ. حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم،
ما که زای در لوده نو پاتویش تو کلونو که با زوال پا پاکستان کیوم، ما با پهیوات که خپل کور جوړ کرده وی وگه با ناسوم خدا با می جوڑ و لده عمله چی زای نلرم، محتاج و احتیاجیم، اولادونمی معلول دی، خپل معلولیم، زای نلرم، در زای مشکلات دی. ما چی زای در لود نو زپداسی زای که ناستم تاسو یو زل رو راشه وی گوره که ما دروغو ویل کولی شی چی پا ما حکم صادر کرده. زستونز لرم خوش نیم راغله، زما ده غستونز حل کرده، زو وسیقه لرم چی خلکو داستونز تایید کرده، سری میشتی هم غور و نکرد. داد دروغو خبر نده، تاسو لکلیوالو پختنه وکرده.
گپ اینست که ما برای تو دروغ بگم میره از قریه پرسان که اگر داشتم به شمول اول سال قرباق
بود کار میکنم.
تاسی خپل دا کدوالای کارت سر یوزای وزارت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تا با لازم مشوری درکلی او هاگ امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یوزرسوان ده شخص ده لادی پرتا چی یو وزیر ده ده هغی ترسنگ یو خو مشر هم ده. نولادی عمله چی تاسو معلولی نوستاسو ستوندی تبا خاما خا خرستگی وشی. تاسو که فرصت ولری ده شنبی یا راتلون که یک شنبی پورد چی وزیر لا سفر نراشی ده کدوالو چار وزارت تراشی حتما ستاسو ستونده حلیگی.
جرات سیب دوی خبرم یو زلواری؟
منگا خو ما مخی در تارزو که چه وزارت مهاجرین، ریاست مهاجرین تا خزینه که تمون پسوسو کارتون قرض میکره تقریبا ما کم لگوله لازر پی پده کرایه بانی لگوله را غلیم تلیم. نو دست مشکلاتونه دی زی معلوله ام نور واسه می نشته چه زی دی وگر زیگم آیا آقاو کمه. خب داغه چه ما مخی در تا عرضو که بیا تکرارم در تاویم چه دا کور خراب دی دا غرزی گی تاسو دی نزدین اخپلا خیر دا زما پا غبانی باورمو که تاسو نزدین او گوری پختنه او که چه دا حقیقت لری که دروغ دی.
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکی گی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم. زه هر دول قانونی همکاری دا یو خاری پا حیث کوم دا چی پا تیره که سستون زیبی زایی ستون زیبوی خوز دا نوی وزیر پر اطلو سر طولی بیروکراسی او ستون زی لری شبی او سای ستون زی با حل شی پا حق شر چی قانونی مواردی اولان دکلی لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپانه نا لرل او دا تابعیت تذکیره.
قرباغ و لسواله که ما قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب ده دم را کرتاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری دست مشکلاتو ندی برو.
جرات سیب دوی نور چه هم ویلو تلری؟
زمون وقتا نده ازخو که ما تا که دم را از مکم دلو ده خود تاسو راشی وگره خود ما واسن داده ارزاده چه ما تا یو جای را که یو سرپانه را که چه دخ او داسې خو نشي کېدی چې زه په پردی کورونو کې ګرځم را ګرځم.
انشاءالله به مشکل شما رسیدگی صورت میگیره. در
نو تاسو د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل کېدی شئ له دې زیاته کومه ژمنه له تاسو سره نشم کولی.
از دې بیشتر نمیتونم بر شما چیز وعده بدم.
محترم جرا صاحب استاسو نه ډیره مهرباني کاش کې تاسو غونې پدې زمون حکومت کې پدې دولت کې داسې کس وي زولاسوځي چې رحم ولري دلته خو پښتنه نشته هر څوک چار چاو کو استاسو نه ډیره ډیره مننه شکریا. السلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. دا ونې مو هم د تل په څیر ستاسو لخوا ډېر پیغامونه اخیستي دي چې پر بېلابېلو ستونزو غږېدلی یاست. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده سوله د افغانانو یوه له لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکي په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په غږ کې درته خپره کړو. نور مو نه ځنډوم، دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلي پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان صالحنا قاری محمد مدنی تاثر په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکرات او حلېږي نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم زما د ګوندې د زمان خان کله چې سره چې ازادي راځي دا پیغام پرې د مزمر برکونه چې دې خراب چې زه غواړم چې دا مزمر برکونه د کندهار برق یخي خراب دې زما درې شمخوره ته دا کړل او تمنا ده چې دا مزمر برخه جوړ شي. السلام
السلام علیکم زه د زابل ولایت چوپان ولسوالۍ څخه زنګ درتوم. جاوید احمد نیمهغم د دای چوپان مکمل ټول لارې بند دي، خلک ډیر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډیر زیات په تکلیف دي، مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بند دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادۍ درجې څخه دا هیله کوم چې زموږ مقامات ته دا زموږ پیغام ورسیږي، د غلارې خلاص شي، خصوصا د زابل ولایت ته دا وایو او د امنیه کمانډان ته دا وایو هغه نوې مفر لوړ مقامات ته وزارت هم دا پیغام ورسول. تاسو ښه ډیر مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله ایم کونلنا ټول افغانستان او هیوادوالو ته دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلی کې د دولت دشمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل نه ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو
آزادی رجیو کارکون کو اور ادم کو سلام رن کو جنرال صاحب اب راجک چوائی چیز کوما کورکوما سنگین وجی نہ رہنی سی چې بستا کاله پر راسو انسانانه په کندارو په یلمن کې په سارو کې پراته دي بستا کال کې خدایال ودی نه لري ونی زور ور دی نو خو سنگین دی ونی سي سارنکلا دی ونی سي کجه کوي دی ونی سي نو کندست بیا څه کوي چې کندست کوما کور کوي او دلته دا منځ کې نه ولې دي مساکلا او نو زاو دا منځ کې نه ولې دي دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم زاهد هلمند ولایت مساکلا درول فقید شهر کې د سیمې تفسیر په تماس کې روزه دا درې کال کېږي چې لشکرګاه بازار تر غلې مې سواری نشته مونږ چاره ته مون خواران یتیمان بی وزلان بی پیسو شاعت را غلی چوک موریڑی ایم پر بغل دنبت پر غالن در پیش ترافیکان موریڑی را چپا کوی رو از مرد بنایت تا چی مرد تولا را وشت ایت مرد بغل را رو کو مرد دوغ مساکل تا ماجی را غلی دلتا وست پیسر را پاتماس کیو مرد بنایت تا دنن ماس توزکاری پر ریڑی کیش یو ترافیک را غی را چپا کر ریڑی تیوا چوزد تا وکن ما چار پیسر را وشت ایت
محترم اورورا ستا پیغام د خپور کړه او غړم وایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې کوي ځوان دی وي ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراعت سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراعت سي تر څو دغسې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هیواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم.
آزادی رادیو تم دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کردی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې دغه ځوانان او داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکله کې د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایې شودغه مچکوته او دایې سره څوله خاص د کاري څخه بل شی لانو خاص د کاري نه ونه مرد اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو وبخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رورجان محمد بجیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم دا ډاکټر او د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې کینی هم جنګونه یې ولاره وستلی دي هم بېکاري دی اوس ولا بېکاره یم دغه چې ناسم یې بالا ټلیفون در وکړو د دېش کې مې دا هیله ده یو دوه نفر مې ولا که شی لیدلی خو یو دی باندې کینی خدای په امان.
سلام علیکم ملنګ زم د کونړ ولایت په مرکز سره پات څخه زمون په کونړ کې بېکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
السلام علیکم مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سره دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وکړم چې دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درته کې نه مساعد لکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناشي. دا ځوانان څخه دا ځوانان جوړ شي اغلا او ته مخ کې و سم د ځوانان په اغلا او په نشي تو کوخته دي. هلي مې د اشرف غنی احمد دې څخه دا غده چې کرا چې کار مشته وراباتي.
و علیکم سلام. په دې هله چې تاسو د غستونځي چارواکو هم اوریدلی وي د لومړی ځل نه دی په وار وار د ډول شکایتونو مشترسي دي او چارواکو ته مرسولي دي. هغه هم ژمنه کړي چې ځوانان بلدین اخوال راباسي خو تر اوسه لیدل کیږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هله ست چې د تورې تیارې به یو ورځ رڼا شي. دوستانو داونی مشته پر نور به د بلستونځو هم پیغامونه را رسیدلی چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي په ګټه به وره.
السلام علیکم زه بختیار ساحل لغمانه مزما د غوښتنه د حکومت د مقامات څخه دا چې د ملي بیوسین پیدا چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کیږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کیږي د دې څخه وسوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسوال طالبان تر رسیدي چې هغه دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي پالتونه کې ګټه اخلي بیرته او دغه پیسې څخه باید د یو ابتکاري کار وکړي د یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د لنګار پوتین باندې د یو د اوبو او برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو نه تاسو ته نور ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. والسلام به احترام.
السلام علیکم رحمت الله مرین دی ورده ګولاری سی آباد ولسوالی دونه خې دارینه موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه د ریس آزاد دی تقریبا ولا سره کوره موږ په خې دار کې وسیو د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړې ده په توګه سره موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر ته تاګ راته کوو. نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
زما د مخبت لاري د کندهار ولایت څخه ځل ورواري دي. زما هیله ورزه ده د حکومت څخه چې د بیلو کلنۍ باید چې بیا په میاشتنۍ معاش پکې بدل شي. هیله کوم چې دوی دا خبر نشر کړي.
السلام علیکم زین رحمت د پراده ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشرابات کلي اوسیدونکی یم. زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایان کې امریکایان تیارو دلارې سم او پښله اوس هم پښې تریاکو په نامه تریاکو چکی تریاکو کښتنه ټول پر برباد شو. وې ساس کال کونجی ته مکرلې ټول را کونجی ته مخلاص شو دی وام شه راتونه ک نو اخر څه لرو نه باند لرو نه برک لرو نه وبلرو د دې ماشينان په ستارا پټه کو هغه خارجان مست کښتو سامنے پښې ایوانان مګر ګرګي پټه کړه مراد کې خدای پامان.
زه
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د استانی د سیمې زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي په هر ځای کې اور بل دی نو دغه د پنبو په افریقا خو دې فعاله کړي هېڅ شی قیمت نه لري موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه محمد د شینوارو د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم د آزادی اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی په نوابات کې ډیر ارج مرج ده ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نه شي نو دولت نه دا زموږ خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس ټقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو زمونږ مریضان په تکلیف کې دي یو کلینیک په نوابات کې ده په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسته شخصي شفاخانه ته نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه تل حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځېده وسلام به احترام
السلام علیکم زم بلایم کنه هاشا خبرې کوم نه مشکل لودي په دا مکتبو کې وسانه وي دا سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکي نو ما دې ریشانو په خپل تاسو ته وویل چې دا ریشانی څنګه ساده دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوای ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کوم څه کوم کې چې موږ چې او کوم ناس یو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خوند نه کوي پښتو باندې د ریشان د هم داوا نشي د مشروم د ریشې په نکي په پښتو باندې ناشي نو ریاست د خاط خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې د ریشې غونډې نو کچیر چې کین نه نو بیا د ریشې خو سل خو نه ممکن خبره ده دی نه ممکن خبره ده او دا ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوره سوي
زه روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امدګل خبره کوم موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانی باندې هر څه کوو چې محترمه د جراوت د شتخانه پنج د یو جرار او هغه هم پیسې اخیست دي واجستی دي محترمه هر څوک خپل د لاس سره راوځي یو جرار او یو ډاکټر هغه هم سکری دي او په کندهار کې ناشي یو نرسان خو اران ولایي چې موږ څوک په اسمانو کې څه کوو تر شو په دې کې چې کیته څه په ټکیول کې زموږ محترمه دا که کدارا هیڅ کی په جاز د خدای د جلاول څخه غنه پاج ده دغه ډاکټر صاحب سره په دې کې موږ هیڅ شی نه غواړو محترمه یو مشر په خانه جن غواړو یو سړک جن غواړو یو امنیت جن غواړو دا درې شان په دنیا کې موږ غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه تاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونه پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د پیغام ساتون کې د ستاسو شمیرې چې ورسته درته اعلانې جوړ در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
منزل را.